امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه ترانا یوسف زیم تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونی سره هرکلی وایم. که درمونو اوریدونکو په خبرونه کې به واوري د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار پرون د ننګرهار نه کابل ته ستون شو. د افغان دولت سره د همکارۍ او ملاتړ ژمنه وکړه. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي د کابینې او پارلمان یو شمېر غړي د قانونو په فساد کې لاس لري. درنو اوریدونکو په دې هکړه به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز: د ترکیه جمهور رئیس یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په سوریه او عراق کې به د کردانو د کارګر د ګوند او د وای پی جی د ډلې د موجودیت د ختمولو دپاره د زور نه کار واخلي. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د خوندي سیمو د جوړولو په باب د ایران، ترکیې او د روسیې د موافقې په مقابل کې په احتیاط عکس العمل څرګند کړی دی. او د کردانو یو مقام امریکا غږ ته ویلي دي چې د عراق حکومت نیت لري چې د موصل د لویدیځې برخې په زرګونو خلک د هغه ښار په ختیځو برخو کې ځای په ځای کړي. او دا هم پورا خبرونه. د ترکیه جمهور رئیس یو ځل بیا د دې خبرداری ورکړی چې په سوریه او عراق کې به د کردانو د کارګر د ګوند او د وای پی جی د ډلې د موجودیت د ختمولو دپاره د زور نه کار واخلي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې موږ ته د ټولو سي ډلو ترمنځ کوم فرق نشته دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې موږ ته د ټوریسټي ډلو ترمنځ کوم فرق نشته دی او موږ تر ټولې ټوریسټي ډلې که هغه د داعش ډلوي یا د وای پی جی یا د القاعده ډلوي یو شان ښکاري. ښاغلي اردوان دغه خبرې د تورې بحیرې په تفریحي سیمې سوچي کې په یوه خبري کانفرانس کې چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم وکړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې د ترکیې فوج به د خپل ملک په جنوبي سرحدونو کې خپلو نظامی عملیاتو ته دوام ورکړي. د ترکیې جنگي الوتکو په تیره میاشت کې په عراق کې د سنجر په سیمې بمباري وکړه او هم یې په سوریه کې د کردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی او د وای پی جی په ځایونو بمباري کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د خوندي ځایونو د جوړولو په باب د ترکیې، ایران او د روسیې لاسلیک شوي بې موافقې ته په احتیاط عکس العمل څرګند کړی دی. د امریکا د بندنیو چارو وزارت یوې نتاقې هایدر ناورت ویلي دي چې په دې باب د ترکیې او د روسیې د هڅو ملاتړ کوي او هم به په سوریه کې د خوندي سیمو په جوړولو کې مرسته وکړي. مګر هغې ویلي دي چې په دغې موافقې کې د یوه ضمانت کوونکي په حیث د ایران د رول په باب اندېښنه لري. د کردانو یو مقام امریکا غږ ته ویلي دي چې د عراق حکومت به هغه ملکیان چې د موصل د ښار د هغو برخو نه چې هلته داعش کنټرول لري وتلي دي د موصل په هغو سیمو کې ځای په ځای کړي چې د حکومتي قواوو په قبضه کې دي. په 2014 کال کې د موصل په ښار باندې د عراق د قواوو د لوی تاروزي حملې د پیل نه وروسته ډیر زیات خلک د ښار نه تښتیدلي دي. او د عراق د مهاجرو د چارو وزارت په دې هفته کې د دغو بې ځای شوو خلکو شمار 600,000 څرګند کړی دی. د کردستان د وطن پرستانو د یووالي د ګوند یوه نطاق په موصل کې امریکا غږ ته ویلي دي چې د عراقي قواوو سره چې د امریکا پوره ملاتړ ملګری و د موصل د ښار ختیځې برخې په کامل ډول د جنوري په میاشت کې آزادي کړي دي او د هغې نه وروسته د دغو برخو تقریبا 133,000 اوسیدونکي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به د مې د میاشتې په آخر کې خارج ته د خپل جمهوري ریاست مقام ته د رسیدلو نه وروسته لومړنی سفر وکړي. هغه به په اروپا کې د پاپ فرانسیس او په نړیوال کانفرانس کې د نړۍ د مشرانو سره د ملاقاتونو نه مخکې اسرائیلو او سعودي عربستان ته هم لاړ شي. همدا اوس د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په فلوریدا کې په خپل تفریح ځای کې د نړۍ د یو شمېر مشرانو سره کتلي هم دي. مګر خارج ته به هغه په خپل لومړني سفر کې د منځني ختیځ نارامې سیمې ته ولاړ شي. هغه وایي چې دی به هلته د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې د یوې موافقې دپاره منځګړتوب وکړي. ښاغلی ټرمپ ویلی دی چې زموږ هدف دا نه دی چې نورو ته د دې هدایت ورکړو چې څنګه ژوند وکړي، بلکې زموږ مقصد دا دی چې په منځني ختیځ کې د ثبات او د ټروریزم په ضد مبارزه کې د ائتلاف دپاره ملګري او دوستان پیدا کړو. د سعودي عربستان پاچا سلمان یو فرمان صادر کړی او په هغې کې د حکومتي ادارو نه غوښتي دي چې په خپلو ادارو کې ښځو ته هم د کار فرصتونه برابر کړي. د ښځو د حقوقو مدافعین وایي چې د دغه فرمان په اساس به ښځو ته په حکومتي ادارو، د لوړ تعلیم او په طبي خدماتو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. مګر د ښځو د حقوقو یوې مبارزې ویلي دي چې اوس هم ښځې د پاسپورټ د لرلو حق نه لري او یا هم خارج ته د خپلو سړو د اجازې نه پرته سفر نشي کولی.
سو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار پرون د ننګرهار نه کابل تستون شو. د افغان دولت سره د همکاري او ملاتړ ژمنه وکړه. د افغانستان ولسمشر کابل ته د ښاغلي حکمتیار د راتګ هرکلی وکړو او د نورو وسوالو مخالفو ډلو نه غوښتل چې د سولې د بهیر سره یو ځای شي. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې نن له ننګرهار څخه کابل ته ستون شو وایي چې په اوسنی نظام کې ونډه نه غواړي او نه هم د نظام د نسکورولو غوښتونکی دی، بلکې تصمیم لري چې له دولت څخه بهر له اوسنی نظام سره مرسته وکړي. د اسلامي حزب مشر له شاوخوا شلو کلونو وروسته د پنجشنبې په ورځ کابل ته راغی او په ارګ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د اسلامي حزب د مشر هرکلی لپاره افغان حکومت په ارګ کې د دولتي چارواکو او د افغانستان د سیاسي شخصیتونو په ګډون یو لوی غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی حکمتیار غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دولت مشرانو او سیاسي شخصیتونو ته د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ او وی ویل:
موږ تیار چمتو یو د جګړې پای ته رسولو په ارتباط فعال او مؤثر او اغیزمنه ونډه ولرو. د دې اوسنی نظام د حکومت د واقعیت په توګه منو، نسکورول هم نه غواړو، بدلول هم نه غواړو، تضعیف کول هم نه غواړو او مطالبه هم ورنه نه لرو چې په دولت کې شریک شو. دې ته ترجیح ورکوو چې له دولت نه بهر د دې نظام حکومت دولت مرسته وکړي چې هغه په اوضاع مسلط شي او امنیت راوړي.
د اسلامي حزب مشر ټینګار وکړ چې د سولې لپاره د افغانستان اساسي قانون منلای، خو په دغه قانون کې یو لړ حقوقي او ادبي ملاحظات لري چې هغه به د اړوندې مرجع لارې لوی جرګې ته وړاندې کړي. ښاغلی حکمتیار دغه راز وویل چې پر پارلماني نظام باور نه لري او د افغانستان د اوسنیو شرایطو په ګټه نه ګڼي. ګلبدین حکمتیار د رسنیو لخوا پر هغه لګیدلې تورونه چې ګواکې د نجونو پر مخ یې تیزاب شیندلې او د بیان د ازادۍ مخالفت کوي، بے بنسټه او مغرضانه وبلل. په همدې توګه ښاغلی حکمتیار لوالو طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او له هغوی څخه غوښتنه وکړه چې یو ځل د سولې لار هم وازمایي. د غونډې اکثر ویناوالو کابل ته د ښاغلي حکمتیار راتګ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمن ګام وباله او له وسلوالو طالبانو څخه یې وغوښتل چې د اسلامي حزب د مشر په پل قدم کېږدي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل:
من بالای طالبان صدا میکنم که آیا ظرفیت
زه پر طالبانو غږ کوم چې آیا د جناب حکمتیار په څیر ظرفیت لري چې د سولې لپاره د افغانستان له خلکو او دولت سره مذاکره وکړي. اصلا ستاسو رهبر څوک دی او په کوم ځای کې دی؟ له جګړې، ویرانی او قتل پرته د دغه ملت او هیواد لپاره څه برنامه لري؟ که پر اختیار رهبری لري او د دغه هیواد د خیر ښېګڼې نیت لري، نو خلکو او حکومت ته یې وښایي، جګړه پای ته ورسوي او د حکمتیار غږ ته ځواب ووایي. افغان ولسمشر د افغانستان گاونډیو او د سیمه له هیوادونو څخه وغوښتل چې د یوې تروریستي ډلې د ځپلو لپاره د بلې تروریستي ډلې لملاتړ لاس واخلي او د افغانستان له منتخب حکومت چې په مستقیمه توګه له تروریزم سره مبارزه کوي ملاتړ وکړي. ممتاز بیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د حزب اسلامي مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار د دغه حزب د یو شمیر جګپوړو کمانډانانو سره پرون د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار نه کابل ته لاړ. کابل ته د حکمتیار تلل او د افغانستان په نوي سیاسي ژوند کې د هغه شاملېدل د بیلابیلو غبرګونونو سره مخ دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
دا اسلامی حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې د تیر عیسوي کال دا سپتمبر په ورستیو کې د افغان حکومت سره د سولې د هوکړې د لاسلیک په پایله کې دا نږدې دوه لسیزو پټ ژوند د تیرولو وروسته د دې اونۍ په سر کې د خلکو په منځ کې راڅرګند شو. نن پنجشنبه له ننګرهار څخه د خپلو سلګونو پلویانو په بدرګه د موټرو په یو ستر کاروان کې کابل ته ورسید.
تیر په هیر خو د ښه راتلونکي په هیله یو. هیله لرم چې هغوی هغه پخوانی تیروتنې بیا تکرار نه کړي چې زموږ هیواد کې د جګړې سبب شوې.
د کابل ځینو اوسیدونکو دغه ښار ته د حکمتیار د راتګ هرکلی کړی او تمه یې ښودلې ده چې د سولې له بهیر سره به د هغه یو ځای کېدل د افغان حکومت نورې مخالفې وسله والې ډلې هم دغه بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي.
نن چې راغی د افغانستان لپاره یو ویاړ دی. زه دا امید لرم چې په ټول افغانستان کې که دا یو څوک پرېږدي مخته په ټول افغانستان کې سوله راوستلی شي.
خو یو شمېر نورې په کابل کې په نوي لسیزې کې کورنۍ جګړې ته په اشارې چې اسلامي حزب هم یو اړخو اندېښنه ښودلې ده.
هنوز مردم خاطرات جنگ های دهه 70
د کابل خلک لا هم هغه توره دوره په یاد لري چې پکې حکمتیار او نور الله سترلود. که حکمتیار د قدرت په ویش کې برخه اخلي نو دا بیل خبره ده، خو که هغه بیا غواړي چې د کابل پر خلکو ناورین تحمیل کړي نو دا یو منفي کار دی او بریالی به نشي.
ځینې یې استدلال کوي چې د حکمتیار پر راتګ سره به کابل یو ځل بیا د پخوانیو مجاهدینو د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې په ډګر بدل شي.
د کابل هغه خلک د حکمتیار پر ستنېدو خوشحاله نه دي چې د خپلو کورنیو 15 او 1000 غړي یې د هغه د راکټونو په بریدونو کې له لاسه ورکړي دي.
له دغو اندېښنو سره سره بیا یو شمېر نور یې په هېواد کې د سولې په خاطر د هغه د راتګ هرکلی کوي.
د کابل په ورانولو کې ټول رهبران ګرم دي، خو اوس هغه د سولې لپاره کابل ته راغلی او دا زموږ لپاره یو ښه خبر دی. که سوله راشي نو ټول افغانان به خوشحاله وي.
د حزب اسلامي ویاند حشمت الله ارشد ویلي د حزب مشر ګلبدین حکمتیار به سبا جمعه په غازی سټیډیم کې په یو پراخه غونډه کې د ګډون سربیره دې غونډې ته مفصله وینا هم وکړي. حکمتیار په 2001 کال کې د طالبانو له ماتې او افغانستان ته د امریکا پر مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو له راتګ وروسته له ایران څخه ووت او د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې یې وسواله جګړه پیل کړه. حکمتیار په ټوله دغه موده کې د خلکو له نظره پټ وو. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وای د کابینې او پارلمان یو شمېر غړي د قانونو په فساد کې لاس لري. د افغانستان د شفافیت د سر اداره ادعا کوي چې د افغان حکومت د کابینې یو شمېر وزیران او د پارلمان شاوخوا 50 غړي په دغه هیواد کې د وسوالو مخالفینو او زورواکانو په مرسته په غیر قانوني توګه د قانونو استخراج ته زمینه برابروي. پام وکړئ په دې اړه د خبریالي لیمې نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د شفافیت د سر اداره ادعا کوي چې د افغان حکومت د کابینې یو شمېر وزیران او د پارلمان شاوخوا 50 غړي په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفینو او زورواکانو په مرسته په غیر قانوني توګه د قانوني استخراج ته زمینه برابروي. د دغې ادارې مشر سید اکرام افضلی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغه هیواد د قانونو د عایداتو سم مدیریت نشي کولی. د ښاغلي افضلی پر وینا د افغانستان دولت د دې جوګه نه ده چې د قانون د فعالو تړونونو او له دې لارې د ترلاسه شوي عایداتو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. که څه هم ښاغلي افضلی د کوم چا نوم یاد نه کړ، خو ویې ویل
غیر قانوني استخراج د حکومت دننه چې کوم مسؤلین دي د دې ملاتړ نه بغیر هیڅ امکان نه لري. په امنیتي سکتور کې داسې کسان شته چې د زمینه سازي کوي او حتی په ځینو برخو کې د امنیت وضعیت خرابوي ترسو
د ښاغلي افضلی پر وینا په نظام کې دننه ځینې کسان د افغانستان قانون خپل عایداتي منبع ګڼي او له دغه سکتور څخه ناوړې ګټې اخیستنې ته زمینې برابروي. د افغانستان د شفافیت د سر ادارې مشر د قانونو د شفافیت په اړه د افغان حکومت 5 رپورټ هم نیمګړی او بې اعتباره وباله او زیاته کړه چې په دغه رپورټ کې د قانونو د استخراج، تولید او عایداتو په اړه لومړني معلومات نه دي وړاندې شوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د شفافیت د سر ادارې د ادعا په غبرګون تر اوسه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان ولسی جرګوي ځینې کړې د غسرګندونو لارې د وکیلانو د نوم بدولو هڅه کوي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازي وطن دوست امریکا غږ ته وویل د مدني ټولنې او شمېر بنسټونه خپلې اصلي دندې هېرې کړې او پر ځای د عدلي او قضایي ادارو دندې پر مخ وړي. هغه د افغانستان د شفافیت د سر ادارې ته په خطاب وویل
چې شل دی کلاس دی کتلویخ دی نو تاسی لطفو که آغا سند مونگ اداری پلاوی تا پارلمان تم راولی گی او محاکم و سرنواله و حکومت و وزارتو تا مولی گی
دی ولیسی جرگی منشی زیاد اکڑا که دی شفافیت دی ساری دارا پا دی برخه که اسناد براندی نکڑی پا دی مانا دا چی دغا اداره دی زینو استخباراتی کڑی و پا مالی مرست دی ولیسی جرگی دی بدناماولو حد سکوی د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ د چارواکو پر وینا په افغانستان کې وسلوالې ډلې د دغه هیواد له قانونو څخه هر کال شاوخوا د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت ګټه پورته کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. افغان حکومت وایي هغه وخت به د پاکستانی چارواکو جمنو ته هیلمن اوسي چې هغه هیواد د ټیرستي ډلو سره مبارزې په برخه کې د جمنو په اړه عملی اقدامات وکړي. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې پورس په وی خبري ناسته کې ویل چې د پاکستان د استخباراتو مشر کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې یو وار بیا ډاډ ورکړی چې د ټیرریزم په وړاندې به جدي مبارزه کوي، خو د ټینګار کوي چې دغه مبارزه باید عملی بڼه ولري. په دغه وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان به تر هغه په خپلو ژمنو عمل ونه کړي چې د نړیوالو فشارونو سره مخ نشي. د ازادۍ راډیو خبریال سباون کاکړ په دې حق لباندې رپورټ را لېږلی.
د افغانستان اجرایه ریاست په دې باور دی چې تر اوسه پاکستان په خپل هیواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې عملي ګامونه نه دي اخیستي او خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ وویل که څه هم کابل ته د پاکستان د استخباراتو مشر نوید مختار د خپل سفر په ترڅ کې ډاډ ورکړی چې د دغو ډلو په وړاندې به جدي مبارزه کیږي، خو ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید په یاده برخه کې عملي ګامونه واخلي.
په دې سفر کې بیا هم د تیر په څیر ژمنې وې، ولې موږ به هغه وخت هیلمند اوسو چې موږ تر سفر وروسته عملی اقدامات وګورو او پاکستانیان پر خپلو کلو ژمنو باندې باور وکړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې د پاکستان د استخباراتو مشر نوید مختار دوه ورځې وړاندې کابل ته راغلی و او پر امنیتي مسایلو سربیره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه له ولسمشر، اجرایي رئیس او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره خبرې وکړې. اجرایي ریاست وایي افغان چارواکو د پاکستان د استخباراتو له مشر سره د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړې چې د ډیورنډ کرښې له هغه غړي افغانستان ته متوجه دي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان لخوا د تروریزم د خطرونو په اړه د یاد هیواد د استخباراتو له مشر سره خبرې کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم دې ته ورته موضوعات افغان چارواکو له پاکستاني لوري سره شریک کړي دي. په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه د نوموړي هیواد یو پارلماني پلاوی هم کابل ته راغلی و چې افغان چارواکو ورسره پر اړوند مسایلو خبرې وکړې، خو پښتانه داده چې دا ځل به پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کنه. د چارو کارپوه خالد سعادت په دې باور دی چې پاکستان تر ډیره په افغانستان کې خپل اهداف له پوځي لارو ترلاسه کړي دي او هیڅکله به د افغانستان د غوښتنو لپاره په هیواد کې د تروریزم په وړاندې اقدام ونه کړي. دوی وایي دوی نه غواړي، ځکه چې په افغانستان او هندوستان کې دوی د خپل بهرني پوځي سیاست په خاطر غواړي یو پوځي پالیسي ولري او تر اوسه د پاکستان ټول ملي ګټې چې عملي کېږي په افغانستان کې له پوځي اړخه دي. ښاغلی خالد وایي چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد د هڅو په هدف په کار ده چې افغان حکومت یو فعاله پالیسي ولري او دغه شان باید په یاده برخه کې پر پاکستان نړیوال فشارونه هم ډیر شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا د باندنۍ چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د بهرنی چارو تګلاره او لومړیتوبونه تشریح کړل. زموږ همکاري نوشابه آشنا د افغانستان په اړه د امریکا د حکومت د لومړیتوبونو په څرنګوالي د سیاسي چارو د مبصر محمد هاشم مهدتیار سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت بهرنی تګلاره او لومړیتوبونه بیانول. البته تلرسن په خبرو کې ویلي چې د سیمه ایزو متحدینو په ملاتړ امریکا د ایشته په ټوله نړۍ کې ماتې ورکوي. وحدتیار صاحب، ستاسو په نظر مقصد او اشاره کومو متحدینو ته په کومو سیمو کې ده؟
تر ټولو مهم متحد هغه روسیا کېدلی شي، ځکه روسیا هم په منځني ختیځ کې ښکېل ده او د داعش پر وړاندې مبارزه د روسیې لپاره هم په لومړیتوب کې ده. ځکه هغوی هم د دې خطر دا خطر محسوسوي. دویم مسله دا ده چې پرون چې ډونالډ ټرمپ او د روسي ولسمشر پوتین سره خبرې وکړلې، دا په دې ان کېدلی شي چې روسیا بیرته د امریکا یو متحد هیواد کېدلی شي د داعش پر وړاندې د مبارزې په خاطر. دریم په منځني ختیځ کې نور هیوادونه لکه ترکیه چې هم کېدلی شي چې د امریکا متحد پاتې شي که چېرته خپل منځي بعد اختلافونه لري کړي د داعش پر وړاندې د مبارزې په خاطر. اما دا سیمه تر سیمه پورې فرق لري. که سیمه یې منځني ختیځ اوسېږي، روسیه او ترکیه مخکښ متحدین کېدلی شي، او که سیمه یې افغانستان او منطقه اوسېږي، اغېزې کې بیا به د پاکستان په اړوند امریکا فکر کوي چې آیا هغه زموږ متحد دی که هغه زموږ متحد نه دی. همداسې د افغانستان هیواد، همداسې نوره هیوادونه په منطقه کې لکه چین.
بله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دام ویلي چې موږ په افغانستان کې د سولې د یو مشروع بهیر له لارې خپلې ګټې پراخو. د امریکا ګټې په افغانستان کې کومې دي او د مشروع سولې تګلاره یعنی څه مقصد څه دی؟
تر کومه زه پر څه فکر کوم، هغه د امریکا ګټې په افغانستان کې څو ګټې دي. یو، د افغانستان څخه امریکا ته د خطر یا د ګواښ نه متوجه کېدل دا په خپله د امریکا لپاره په ګټه کې دی، چې امریکا داسې احساس کوي چې افغانستان بیرته د تروریزم ځاله ونه ګرځي لکه د القاعدې یا د طالبانو چې وه په 1990 کلیزو کې. دا یو. دویم دا دی چې د امریکا لپاره دا په خپله یوه ګټه دی چې افغانستان دوباره د امریکا د سیالانو لاسته ونه ګرځېږي لکه روسیا، لکه ایران، لکه پاکستان هم چې اوس رابط د امریکا او پاکستان تر یو حده پورې ټینګلی دي، یا د چین. دا یې دویم مسله. دریم مسله یې هغه دا ده چې افغانستان کې اوس هم د امریکا پوځ شتون لري. د امریکا پوځ دپاره په افغانستان کې کوم خطر او ګواښ نه اوسېږي. او څلورمه مسله دا ده چې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته نه شي چې هغه نظام د امریکا پر خلاف اوسېږي، بخصوص په افغانستان کې د افغانستان په خالي ولسمشر حامد کرزي بعضې ویناوې چې لرلې چې هغه د روسیې پر طرفداري او د امریکا پر خلاف یعنی د جهاد اعلان کېدل، دا د مسله د افغانستان روسیې کې د امریکا لپاره دا خپله یو ګواښ دی. نو امریکا دا ګڼي چې افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته نه شي چې د هغه د امریکا پر خلاف اوسېږي. او دغه کومې نقطې چې ما نشر کړلې موې، دا په خپله د امریکا لپاره ګټې کېدلی شي. په افغانستان کې د صلحې تقویه کول کومه تګلاره چې تلرسن اعلان کړله ډېره واضح نه دی، ډېر جزئیات نه دی لري، خو دېنه دا تحلیل کېدلی شي چې افغانستان کې داسې یوه صلحه راولي چې هغه د زور صلحه واوسېږي، یعنی په مخالفینو باندې فشار راولي، بیا په هغو باندې بمونه وغورځول شي او یا په هغو باندې د نظامي اقدامونه وکړي. لکه دغه آخري څو زره د امریکا نوي عسکر چې هلمند ته واستول شول، دا هم دا جوته کوي چې په مخالفینو باندې به فشار راولي تر څو هغوی مجبور شي چې د افغانستان دولت سره صلح وکړي.
بله، ریکس ټیلرسن د امریکا د حکومت په لومړیتوبونو کې کوم مسایلو ته چې اشاره وکړه، لکه د شمالي کوریا د اتومي کړکیچ ختمول، د چین او روسیې سره اړیکې، او په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ضد مبارزه، څه فکر کوئ چې د دې هیوادونو سره په ډیرو مهمو مسایلو کې د امریکا ښکیلتیا به افغانستان ته د امریکا توجه څومره راکمه، یا دا هیواد به په یاد پاتې او که به یې له یاده وباسي؟
دا مسله دوه اړخ لري. یو اړخ دا ده چې که هر څومره امریکا په نړۍ په نورو ساحو کې ښکیل شي، هغومره به یې پاملرنه په افغانستان کې کمه شي متاسفانه. اما دویم اړخ دا ده چې هر څومره چې د امریکا او په نړۍ کې د نورو هیوادونو چې دوی یو څه ورسره سیالي لري، هغوی سره رابط بیرته جوړې شي، لکه روسیه ده، لکه چین ده، لکه د کوریا شمالي مسله په حل کې که چېرته حل شي، نو دا به باعث دې شي چې توجه بیرته بیا په افغانستان باندې زیاته شي. دریم اړخ دا ده چې په افغانستان کې کوم حالات چې اوس روان دي، که دلته خدای مکړه بیا کوم یو بحران په طرف ته ځي او داعش نوره هم وسعت پیدا کړي او طالبانو ستونزه نوره هم زیاته شي او دغه ستونزې د امریکا در خطر واقع کی نو بیا به دی امریکا پام رو ګرځي افغانستان ته. خو خلاصہ دا ول که هر څومره امریکا په نور نړۍ کې خپل شي هغه را به توجه افغانستان ته کمیږي. مهمه دا ده چې د افغانستان هیواد حکومت خپل په امریکا سره د لابینګ وکړي چې د افغانستان مسله بیرته هیر نکی او یا په لومړي توګه کې بیرته راولي کنی په افغانستان کې بیا داسې ستونزې پیدا شي چې هغه نه پناه د امریکا ته بلکې ټول نړۍ ته لپاره به یو ګواښ وي.
بله ډیر مننه وحدت یار صاحب کور ودان.
مننه تاسو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د جرنالیستانو شورا د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ومنځله. د دغې شورا مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په دې مناسبت په یوې غونډه کې وویل، سره له دې چې په وروستیو شاوخوا 1400 کلونو کې د رسنیو فعالیتونه او پرمختګونو د پام وړ دي، خو بیا هم یو لړ ستونزې موجود دي چې د جرنالیستانو د فعالیتونو خنډ دي. د دغې شورا رئیس حفیظ الله بارکزی د حکومت نه هیله وکړه چې د رسنیو د ستونزو حل ته تدابیر جدي کړي. جمهوری ریاست وایي حکومت په خپلې دغې ژمنې ولاړ دی چې د رسنیو ملاتړ به کوي او جرنالیستانو ته به کاري اسانتیاوې برابروي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اوري.
اطلاعاتو ته د خبریالانو لاسرسی، دوی ته د کاري اسانتیاو برابرول، د دوی خوندیتوب او د دوی د ګواښلو او وژنو دوسیو ته رسیدنه هغه غوښتنې وې چې د افغانستان د ژورنالیستانو د شورا مسؤلینو له حکومت څخه وکړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د شورا مسؤلینو دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د دغه شورا رئیس حفیظ الله بارکزی وویل،
د زورتیاتی او ګواښونو موارد 132 ته رسیدلي او حکومت باید ورته پام وکړي. همدارنګه مسؤلین حاضر نه دي چې معلومات په لازمه توګه ژورنالیستان ته ورکړي.
په روانه اونۍ کې د ژورنالیستانو نړیواله ورځ د افغان ژورنالیستانو د بیلابیلو ټولنو لخوا ونمانځل شوه او 2016 کال د افغان ژورنالیستانو لپاره بد او ناوړه کال وبلل شو. د دغو ټولنو په راپورونو کې راغلي چې په تیر لمریز کال کې سباندې 10 ژورنالیستان د خبرونو او راپورونو د جوړولو پر مهال وژل شوي دي. لویه سارنوالی وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وژنو پر دوسیو کار کیږي او نتیجه به یې له څېړنو وروسته د خبریالانو د قناعت لپاره خپره شي. د ژورنالیستانو ځینو نړیوالو ټولنو د خبریالانو د وژنو د 60% پړه پر وسلوالو مخالفینو او د 21% پر حکومت پلو ځواکونو اچولې ده. د ژورنالیستانو د شورا لخوا د بیان د ازادۍ په نمانځغونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري د هیواد په روانو سختو شرایطو کې د افغان خبریالانو هلې ځلې او قربانۍ وستایلې او د دوی د ظرفیتونو په لوړولو یې ټینګار وکړ.
ستاسو کار له هغو کسانو څخه کم نه دی چې په تودو سنګرونو کې د تیارو په وړاندې جنګیږي. تاسو د تیارو پر سر د یو کلک گزار حیثیت لري. تاسو باید خپل رسالت وساتئ.
په جوړه غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام د ولسمشر د ویان د مرستیال د واخان مینپال لخوا ولوستل شو چې پکې راغلی وو حکومت پر خپل دغه ژمنې ولاړ دی چې د رسنیو ملاتړ به کوي او خبریالانو ته به کاري اسانتیاوې برابروي. سربیره پر دې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم تیره ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په نامه جوړې غونډې ته ژمنه وکړه چې خبریالانو ته به د فعالیت لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.5. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه البته لومړۍ برخه یې واورېده. نیم ساعت وروسته به دویمه برخه تاسو ته وړاندې کوو. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.